खडवाल। سختی لاری لستون زودک سفرونه او جلاوطنی
پا کډوال خبرونه کې ل جلاوطن او بیرتراغلو سره د کډوالی پر ژوند او ستونزو خبرې کوو.
جانان می لاړو آسمانی شو آسمان چې ځمکې ته راځي قیامت به وینه. سلامونه او ښې چارې د سپوږمۍ راډیو ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، زه موسی حکیمی یم. کډوال خپرونه ده او په دې خپرونه کې هم د تل په څیر میلمه لرو چې په نننۍ خپرونه کې مو ښاغلی خانولي عادل میلمه دی. عادل صاحب د ناوړو دودونو پر ضد مبارز ځوان پاتې سوی دی او په دیاکله یو غورځنګ هم دی درلودی. عادل صاحب ستړي مسی پروګرام یا خبرونې ته په خیر راغلاست.
سلامونه حکیمی صاحب تاسو ته د ساسو د رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله یم چې تاسو اوریدونکي ټول به روغ او سیاتمن بی صاحب.
ډیر مننه کور مو ودان عادل صاحب، پروگرام یا خبرونه ته بیا هم شراغلاس درته وایم. په پیل کې شدا د عادل صاحب چې تاسو خپل بیا هم په خپل ځان اوریدونکو ته ماری پکړی کې دایس مرزنی اوریدونکو ستاسو د نامو سره بلد نوي، سره د دې چې تاسو دلته په هیواد کې ډیر مبارزه کړی دی، ډیر لاسترورین لري په خپل د مبارزو په برخه کې، نو بهتره به دا وي چې تاسو خپل معرفت په خپل ژبه د دوی تر غوژنو ور ورسوي. موږ خو میوازي نوم او غستاسي د مبارزي ډول اوریدونکو ته ور ماری پکړ، نو مهرباني ستاسو څخه یو ورستاسي ماری پات.
مننه. ازمانم لکسرنګ شتا سوویل خان ولید عادل تخلص کوم. ډيري دوستان می د عادل په تخلص سره تغه کی د پکتیا ولایت د ګردیز د مهلن د حبیب کلا د سیمې اصلي اوسیدونکو. مولا شاوخوا تو کلو رئیس یا له نو کلو رئیس په کابل کې او په نورو سیمو کې ژوند کوم او کار او روزګار کوم، مبارزه کوم او خپل هیواد خپل ځان خپل کورنۍ ته خدمت کوم. د تندو نمخ کې به د خپل مدني فعالیتونو د خپل مبارزو یادونه وکم. زه له شاوخوا 2014 کال راهیسې په افغانستان کې د پټو رواجونو پر وړاندې د مبارزه باندې بوخته لګیا یم. یعنی په افغانستان کې زیات شمیر یا یو شمیر دودونه رواجونه داسې دي چې هغه بد دي، مضر دي، د انسانیت خلاف دي، د اسلامیت خلاف دي او د ټولنې په زیان دي. دغو ناوړه دودونو پر وړاندې د مبارزې پر وړاندې د مبارزې لپاره مو د ناوړه دودونو ضد غورځنګ رامنځته کړي او له کلونو راهیسې د دغو بدو رواجونو پر وړاندې مو مبارزه کړې ده. او تر 14 ورځو مخکې پورې چې زه لا بهر ته نه وم راغلی اروپا ته، دغه مبارزې جریان درلوده. وروسته له هغه چې موږ باندې د دې مبارزې بندیز ولګېده د طالبانو د حکومت واک ته له رسېدو وروسته، موږ داسې احساس کړ چې نور نو دلته زموږ ژوند ډېر ګټور نه دی او فیصله مو وکړه چې باید د یو څه وخت لپاره د یو موقت وخت لپاره هیواد پرېږدو او بهر لاړ سم، تر څو له یوې خوا دغه ګډوډ حالت نارمل سي، له بلې خوا نه خپلې زده کړې تکمیل کړو، له بلې خوا نه یو څه خپل ځان خپلې کورنۍ ته له اقتصادي پلوه ګټه ورسوو. یعنی په یو ډول مجبور شو چې هیواد پرېږدو په یو ډول سره. ترانه تر څنګ د زده کړو په اړه به درته ووایم چې ما د ټولنپوهنې د یا جامع شناسي د روان شناسي او د ادبیاتو او اخري څلورم رشته د سیاسي علومو دی چې اخري سیمستر کې تقریبا راڅخه پاتې ستله. په هیواد کې په دوو څلورو رشتو کې ما زده کړې کړې نه دي، بلکې زده کړې خو ډېره مشکله ده چې تکمیل کړې مې نه دي. زده کړې به تر مرګ تر ورځې پورې دوام لري، ولې په دوو څلورو برخو کې مې زده کړې تر یو حده پورې کړې دي، نو دا به فکر کوم کفایت کوي.
ډیره مننه. کور مودان، تاسې واقعیت هم یو مبارز ځوان یاست. په خبرو کې مې یادونه وکړله چې د ناوړه دودونو پر ضد مو مبارزه کوله دلته، او د مبارزې وخت مو هم کلونه کلونه و. په دغه ناوړه دودونو کې یو شمیر ناوړه دودونه دي چې زموږ ګڼ شمیر هیوادوال دې ته مجبوروي چې خپل ګران هیواد پرېږدي، کډوال یا مهاجر سي. اکثره افغانان مو د لوړ ولور له کبله ګاونډیو هیوادونو، ایران، پاکستان او ځینو نورو ته د کار لپاره ځي، چې بیا هلته د ډول ډول مشکلاتو سره مخامخ کیږي. په دې اکله تاسې که په مشخص ډول ته ووایاست تر کومه حده مبارزه کړې ده، څومره نتیجه لرلې ده، او آینده کې مو د دې لپاره پلان څه دی یا پروګرام څه دی که چیرې تاسې بیرته خپل هیواد ته راسئ؟ ځکه دغه ناوړه فرهنګ چې دی زموږ ستاسې ډیر هیوادوال ځینې متاثره سوي دي، یا تر ډیره بریده یو لوی لامل کېدلای سي چې زیات شمیر هیوادوال مو د هیواد څخه بهر ته ځي، هغه هم د غیر قانوني لارو څخه.
بالکل، زه به په سر کې یو ډیر تاریخ واقعیت تاسو ته بیان کړم. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله وړاندې د ناوړه دودونو غورځنګ کوم چې موږ رامنځته کړی، د دې غورځنګ په نوښت باندې یوه سروې ترسره شوله. زیات شمیر خلکو سره د مرکو او ژوندیو بیلګو پر بنسټ باندې د دغو سروې نتیجه دا راووتله چې افغان وګړي یا افغانان خپله 50% سرمایه په متوسط ډول، خپله 50% دارایی پیسې دا یوازې د ناوړه دودونو ښکار کوي، یعنی په ناوړه دودونو کې مصرفوي. په دې معنی چې دوی هغه شتمني، هغه پیسې چې په ډېر زحمت په ډېرې خواري باندې ګټي، 50% په متوسط ډول دوی د ناوړه رواجونو د عملي کولو په خاطر باندې مصرفوي. مثلا د سیالیو په خاطر، مثلا د داسې دودونو د عملي کولو په خاطر چې هغه ته ضرورت نه وي، هغه حتی ګناه وي، هغه ظلم وي، هغه مضر دي، هغه کوم ضرورت ورته نه وي. د دې ناوړه دودونو څخه یو ولور دی، او بلې په ودونو کې ډېر مصرف دی، د کوژده کې ډېر مصرف دی. ما د دې په خاطر چې د ولور سره مبارزه وکړم، اول مې وویل چې باید زه خپل ولور ورنه کړم. همدې په خاطر باندې ما درې کاله خپل واده وځنډاو، تر څو ما داسې انسانان پیدا کړل چې زما د خوښې وړ وو او زما څخه یې ولور وانخیسته. دا ما قسم کړی و چې زه به په هېڅ صورت داسې چا سره واده نه کوم چې هغه زما غلامه ګرځي، زما کنیزه ګرځي، ځکه څوک چې زه به پیسو اخلم هغه زما مېرمن نه وي که نه. ما غوښتل چې زه واده وکړم، یو مېرمن، یو د ژوند ملګری ځان لپاره انتخاب کړم چې هغه په پیسو نه اخیستل کېده. هر چا به چې له ما څخه د پیسو غوښتنه کوله، زه په دې پوهېدم چې دا زما مېرمن نشي جوړېدلی، دا زما دوستان نشي جوړېدلی. نو پیل ما له ځان وکړ خپل واده کې مولور ورنه که په همدې ډول په واده کې ډېر مصرفونه ما ونه کړل. ما ټول واده په 5000 افغانۍ باندې، د نامزادي، د کوژدې، د واده ټول مصارف، دا رواجونه، دودونه، خوراکونه، د هر څه ما په 5000 افغانۍ باندې خلاصه کړل، ختم مې کړل. ټول دوستان ته معلومه ده، دې ته ورته د ښځو د حقونو په برخه کې، د ښځو تحصیل په برخه کې. ما وروسته له هغه ما واده وکړ، د خپلې مېرمنې ته مې د مکتب د تحصیل زمینه برابره کړله، هغې زده کړې وکړلې، له ښوونځي په برخه کې هغې مدرسه وه لبخوانه لوستل، البته مکتب په برخه کې مکتب پرېښي و، په نیمایي کې هغه هم ورباندې تر ډېره بشپړ کړله، د نورو زده کړو زمینه هم ورته برابره کړله. هغه از هغه بد دودونه چې په افغاني ټولنه کې وو، چې د ښځو په نوم باندې خلک شرمېدل، ما په ښکاره باندې د خپلې کډې نوم په فیسبوک کې ولیکه او د هغې عکسونه مې پورته کړل. دوستان له دې نه خبر دي، د اسلام په چوکاټ کې نه، د اسلام په خلاف باندې، چون دا ټولو ته واضح هم معلومه ده چې موږ چې کله مېرمنو ته ډېر شان محرمو، دا د اسلام په خاطر نه دي، دا د دود او د کلتور په خاطر باندې دي. نو زه غواړم خلکو ته مې پیغام ورکړي چې تاسو کولی شئ د اسلام په چوکاټ کې ډېر هغه حقونه ترلاسه کړئ، د قانون په چوکاټ کې چې هغه تاسو ته کلتور او رواج نه یې درکړي. شپږ میاشتو لپاره موږ د بدو رواجونو پر وړاندې خیمه درولې د پارلمان په مقابل کې، بلا ډېرې مظاهرې مو وکړلې، مدني حرکتونه مو ترسره کړل، له چارواکو سره مو لیدنې وکړلې، په حکومت مو فشار راوړ چې د بدو رواجونو په برخه کې کار وکړي. په ډېرو زیاتو مساجدو کې موږ تللي وو، خلکو سره مو خبرې کړې دي، خلکو ته مو تر یوه حده پورې قناعت ورکړی دی، او په دې برخه کې مې یو شمېر نهادونو په همکاري باندې مې یو څه پروژې تطبیق کړلې چې په دې اړه مو خلکو ته پلا ډېر ټرینینګونه ورکړل چې څنګه کولی شي له ولور پرته واده وکړي، څنګه کولی شي له ډېرو مصرفونو پرته، له هوټل پرته واده وکړي، څنګه کولی شي هغه ځای کې واده وکړي چې د دوی خوښه دی، خو له پیسو پرته، یعنی پیسې مصرف نه شي، زمونږ په څېر 15,000 افغانۍ باندې مصرف وکړي. د دې سره ما په خپل خپلوانو دوستانو کې ما ډېر داسې خلک ولیدل چې هغو وویل چې مونږ به د خانولي عادل ریکارډ ماتوو، په دې معنا چې وایي خانولي عادل په 15,000 افغانۍ واده کړی، مونږ به یې په 3,000 باندې کوو. یو ژوندی مثال زما خپل او خی دی چې هغه خپله وایي چې وایي مثلا زما د کډې ورور یوه ورځ وویل وایي زه به یو هغو کسانو څخه یم چې د خانولي عادل ریکارډ به ماتوم، په دې معنا چې هغه په 15,000 افغانۍ زمونږ څخه جنۍ وکړله، زما خور وایي زه به په درې زره باندې یو بل څخه جنۍ کوم. که نه دې ته ورته زمونږ په دوستانو خپلوانو کې د کورنۍ مخالفتونه له ما سره ډېر زیات و کله چې ما دا کار کوو، خو اوس د کورنۍ په منځ کې داسې کسان پیدا شوي دي چې هغوی خپله غواړي داسې دودونه تر پښو لاندې کړي چې هغه د دوی ملا ماتوي او د دوی پښې ماتوي.
عادل صاحب، واقعیت هم تاسې ډېر کار کړی دی په دې برخه کې، او بیا مو دغه کار له خپل ځانه ور پیل کړی دی، نو دا یو هغه لامل ولو چې زموږ هیوادوال د دې له وجې کډوال کېږي یا مهاجر کېږي نورو هیوادونو ته ځي. د دې تر څنګ ځینې نور عوامل هم سته په ټولنه کې چې کېدای شي ځینې نورې هم دغسې ډول ناوړه دودونه وي، ځینې د نامنۍ له کبله ځي، ځینې هم د بیکارۍ له وجې خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته ځي، په غیر قانوني توګه مهاجرت کوي. هغو خلکو ته مو پیغام څه دی چې دوی باید دلته د دغو رواجونو په وړاندې مبارزه وکړي، پاتې سي، او په دې هکله د دوی مسؤلیت څه دی، او ټولنه باید څه وکړي، حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې؟
زه غواړم یو خبره ډېره مهمه او په ډېرو لنډو ټکو کې وکم، بیا ورپسې نورې خبرې. هغه دا چې مونږ باید په دې پوه شو چې زمونږ په بې وزلۍ کې، زمونږ په فقر کې، زمونږ په غربت کې نه د طالب دومره لاسته، نه د پاکستان دومره لاسته، نه د القاعده دومره لاسته، نه د بل او نه د بل، تر ټولو ستر لاس پکې زمونږ د کلتور او کلچر دی. په دې معنا چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ رواجونه مونږ داسې مجبور کړي یو چې خپلې پیسې بې ځایه مصرف کړو او د فقر په ټغر باندې کینو. اوله مسله دا ده چې د دې تر څنګ چې نوی نظام خلک غریب کړي، او دې ته ورته نور عوامل، یو غټ عامل چې ما مخکې مرته 50% له مخې اشاره وکړله، هغه دا ده چې مونږ بې ځایه خپلې پیسې مصرفو. اول دا کارونه کوو. زه په دې باور یم چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې هر چاپیریال، هر هیواد که هغه پرمختللی وي که وروسته پاتې وي، زمونږ ستاسو خلکو په څېر خلکو لپاره خپلې ستونزې لري. چې داسې نه دی چې مونږ به هر هیواد ته لاړ شو هغه ځای جنت دی، هغلته هر څه ګلې ګزار دی، هغلته به مونږ ارام یو، هغلته به مونږ ډېرې پیسې لرو، هغلته به زحمت نه وي، هغلته به کړاو نه وي، هغلته به ذهني نارامي نه وي، هغلته به نافرماني نه وي. هر هیواد، هر ټولنه، هر سیمه د مونږ لپاره خپلې ستونزې مونږ ته وړاندې کوي. افغاني ټولنه یو ډول ستونزې مونږ ته وړاندې کوي، بیا چې مونږ افغاني ټولنه پرېږدو بلې ټولنې ته لاړ شو هغه بل ډول، یا دې ته ورته ستونزې مونږ ته وړاندې کوي چې مونږ مجبور او مکلف یو چې ورسره مبارزه وکړو. په تیاره امنیت هېڅ ځای هم نشته، په تیاره ډوډۍ هېڅ ځای کې هم نشته، په تیاره ارامي او خوشحالي د هېواد په هېڅ سیمه کې او د نړۍ په هېڅ سیمه کې نشته. هر ځای چې تاسو یاستئ هغلته مجبور یاستئ، مکلف یاستئ چې د ښه ژوند، د آرام ژوند، د خوشحاله ژوند لپاره تاسو یو څه وکړئ. که څه ونه کړئ، تاسو ګورئ په هندوستان کې زیات شمېر خلک غریب دي، حتی کور نه لري، د سړک په واټونو په سر باندې ویده کېږي. په امریکا کې زیات شمېر خلک ډېر سخت غریب ژوند لري، یعنی داسې نه ده چې هلته غریب ناسته. په اروپا کې غریبان شته، د نړۍ تر ټولو پرمختللی هېواد نوم راته واخله، بیا هم هلته داسې خلک دي چې تاسو باور وکړئ چې دی صرف دومره دي چې خوراک ورته رسېږي، څښاک ورته رسېږي، ولې ډېر داسې ارمانونه دوی په خپل ژوند کې لري چې هغو ته دوی نه رسېږي. مثلا د دوی ګاونډی، د دوی خپلوان، د دوی قریبان هغو چکرو ته ځي، هغو سیاحتونو ته ځي، هغو په لوړو لوړو کورونو کې، په قیمت بیه کورونو کې ژوند کوي، دوی نشي کولی. دلته دی چې دوی په دوی باندې یو ډول منفي اغېزه کوي. هر محیط خپلې ستونزې، تکلیفونه، کړاوونه، زحمتونه دا لري. نو په همدې خاطر باندې بهر ته تګ باید د خلکو لپاره یو یو ایډیال، یو ارمان نه وي. بهر ته تګ باید زمونږ غټ ارمان نه وي. زمونږ غټ ارمان باید دا وي چې امنیت ولرو، کور ولرو، کالي ولرو، ډوډۍ ولرو، برق ولرو، او تعلیم ولرو. دې ته ورته نور ضرورتونه چې دي، دغو ته چې زمونږ لاسرسی په هره سیمه کې کېږي، هغه ته مونږ باید د خپل ژوند د ښه والي لپاره هلې ځلې وکړو، کوشش وکړو او خپل ژوند جوړ کړو.
ډیره مننه. ډیری شمیر هیوادوال د غیر قانوني لارو مهاجر کیږي، ځي په لار کې د ډول ډول مشکلاتو سره، مخامخ کیږي چې بیلګې به تاسې هم لیدلی وي یا به مو ځینې ملګري او دوستان په دغه ډول مهاجرت کې عملا یا اوس قرار لري یا به مخکې تللي وله، نو هغه کسان چې ځي خپل هیواد پرېږدي نورو هیوادونو ته، دوی هغلته په نورو هیوادونو کې د کوم ډول مشکلاتو سره مخامخ کیږي؟ ښه دا دی چې زموږ اورېدونکو ته دغه ستونزې او مشکلات مشخص سي، یا زموږ هیوادوالو ته چې دوی بیا په آینده کې غیر قانوني مهاجرت ونه کړي. ډېر شمېر افغانان چې د قانوني لارو هم تللي دي، طبعا چې هغوی به هم د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو ولې غیر قانوني مهاجرت یا کډوالي په مجموع کې، یعنی د دوی د پیل څخه په مشکلاتو کې واقع بیا تر څو چې هلته رسیږي، او زموږ بیا یو شمېر هیوادوال چې هغلته د خارج ژوند د یوازې د خوښیو شېبې د دوی سره د میډیا یا فیسبوک یا ټویټر یا هره طریقه شریکوي، دوی دا پیام اخلي یا دا احساس اخلي چې خارج کې به نو خیر و خیرات دی، هلته خوشحالي ده، هلته کار دی، هلته روزګار دی. که څنګه تاسې مخکې په خبرو کې اشاره وکړله چې په هر هیواد کې دغسې ستونزې دي، مشکلات دي، که دغه مشکلاتو باندې لږ نور هم رڼا واچوي، خصوصا هغه کسانو ته چې هغوی غیر قانوني مهاجرت کوي.
ګوري حکیمی صاحب، زه تاسو ته یو مثال وایم، ځینې دوستان به ورته وم خاندي او دی کې به ډېر غټ پیغام هم پروت یې. لنډ مثال دی، زه تقریبا درې کاله مخکې هندوستان کې وم، د هغلته مې یو دفتر له خوا نه تللی یم یو څه وخت لپاره. بیا هغلته له کورنۍ نه راته زنګ راغی چې او د کورنۍ مور او پلانکۍ مریض دي، مال چې رایې ولې میدانوی کې راکینوی، دلته به زه علاج ورباندې وکړم. کله چې هغو هلته راغلله، نو زما د کشرې خور ما ته وایي چې ته ما هغه ته کله ولې دا تاج محل ته مې کله ولې. ما وویل تاج محل ته خو به دې بوزه مشکل نهشته، خو ما وویل د دیج نه هغلته اوس ساعته لاره ده، او د موږ درې تنو تقریبا داسې فکر وکړه چې یو دېرش زره څلوېښت زره په لاره باندې مصرفېږي او هغلته او دغه، خو بیا هم مشکل نهشته زه دلته ولمه. خو ما ویل چې مخکې دی چې هلته لاړ شو، زه به تا ته د هغه دي یو څو عکسونه او یو څو ویډیوګانې وښیم. وایي سمه خبره ده، کله مې چې د تاج محل ویډیوګانې ورته وښودلې، ملګرو دا یې دروازه ده، دا یې حویلي ده، دا تاج محل ده، اتې مې ورته وخاندل. ما ویل چې دلته ډېری هغه خلک دي چې هغه مینان دي، نو دلته د خور مې خندا سر وایي دغه ځای ده. ما ویل چې همدغه ځای ده. ما او ټوکې کړتي ویل که ته مینه بیا ته مې ورسه، خو نور همدغه ځای ده. اتې په خندا سره یې ولا چې پیسې هم راکوې کال ته لاړ سمه. حکیمي صاحب، نو قصه دا ده چې موږ متاسفانه په انځورونو غلط شوي یو، په عکسونو غلط شوي یو، د خلکو په دروغو باټو باندې غلط شوي یو. تاسو باور وکړئ حکیمي صاحب، ډېر هغه خلک چې بهر ته ځي، اول خو د تګ نه مخکې ډېر غټ تکلیف ګالي، غټ چورت وهي، غټ فکر کوي، د ډېرې مودې لپاره ځان بې چورته کوي، په کړاوونو کې ګرفتاروي. د تګ او د نه تګ په اړه تصمیم نیول ډېر سخت تصمیم دی، حاج اکبر سره خبرې دي، د لارې څومره غټ خطر دی، دا په غاړه باندې اخیستل دي. په سمندرونو کې زیات شمېر هیوادوال غرق شول، د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. زیات شمېر خلک د په لاره کې دي، په دې سرحدي پولیسو لخوا نه په مرمیو باندې وویشتل شول، مړه یې ژوندی نه درکه شول، په لاره کې خلک د لوږې نه مړه شول، د تندې نه مړه شول، چون هلته ډېرې غټې غټې دښتې دي. هغلته ته مجبور او مکلف یې چې په هغو کې په پیاده مزلونه وکړي. د کشتۍ کله کله ډېرې خرابې کشتۍ وي، ډېرې وړې کشتۍ وي، د سمندر څپې دي. هغه کې زیات شمېر خلک تاسو وکتل چې غرق شول. قاچ اکبر ګوري کله کله د خلکو سره ډېرې سختې دوکې کوي، هغلته غلو ته پلاس باندې ورکوي، غلې پرامته کوي، کورنۍ سره اړیکه نیسي چې دومره پیسې راولېږه که نه درته وژنو، زیات مقدار پیسې مصرفېږي. په هغې کې هم یا دوی په ډېر غټ تکراو سره ورسېږي او زیات شمېر یې بېرته راوګرځي دې پور سي. کله چې دوی هغلته ورسېږي ګوري، دوی باید په دې باندې پوه سي سي هغلته یو بله ټولنه ده. تاسو چې کله په هر ته ځئ، یو نوي هیواد ته ځئ، د هغه ځای له فرهنګ سره تاسو نابلده یا د هغه ځای په هغه ځای کې ژوند کول هره شیبه ستاسو لپاره یو پوښتنه ده. له ژبې سره نابلد یا چې دا خپل یوه ستونزه ده، د هغه ځای ټولنپوهنې سره نابلد یا د هغه ځای د خلکو سره د راکړې ورکړې په لارو چارو نابلد یاست، هغه یو ډول فکر لري، تاسو بل ډول فکر لري، په فکرونو کې تفاوت دی، په ذهنونو کې تفاوت دی، د ژوند په ډول، د ژوند په بڼه کې ستاسو تفاوت دی. د دندې اړوند مهارتونه چې هغوی کوم لري، تاسو هغه مهارتونه نه لري. خلک به لوړې لوړې دندې لري، تاسو که څومره تحصیل کړي، څومره تعلیم هم کړي، د هغې ټولنې هغه عادي دندې وظیفې به ستاسو وي، د مالکیت احساس به ستاسو هلته نه وي که چېرې تاسو په پردي ټولنې کې ژوند وکړي. او په مجموع کې یو داسې ټولنې ته تاسو ځئ چې ورسره نابلد یاست، له قوانینو سره نابلد یاست، یا او له دودونو سره، له عادتونو سره، له رواجونو سره تاسو هغلته نابلد یاست، یا خپلوان څخه لري سي مور پلار ورونه خوندې. زه تر هغه په اروپا کې ژوند کوم چې زما بدن زما د ژوند زما د هیواد زما د کورنۍ لپاره ګټور وي. زه په دې باور یم چې حالت به ښه کېږي او موږ به بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنېږو. اقتصادي وضعیت به ښه کېږي، د موږ ته به د دې زمینه سازي کېږي چې له موږ څخه استفاده وسي. اوس خو هلته له موږ نه استفاده نه کېږي. خوشحالي په اروپا کې نستئ، خوشحالی په امریکا کې نه، خوشحالی ستا په ذهن کې دی، ستا په ساس، ستا په کور کې دی، ستا په کورنۍ کې دی، ستا په بچی کې دی، ستا په میرمن کې دی، ستا په مور کې دی، ستا په پلار کې دی. خوشحالی ستا په خپلوانو کې دی، ستا په اخلاقو کې دی، ستا په اړیکو کې دی، ستا په هغو مهارتونو کې دی چې تا زده کړي، ستا د ژوند په طریقه کې دی، ستا د فکر په ډول کې خوشحالی دی. نو که دغه شیان زمونږ جوړ وي
یعنی ستاسی د خبرو مطابق عادل صاحب، یعنی هیوادوال باید د خپل خوشحالی لپاره خپل ملک پری نژدی، ځکه چې ملک یا هیواد یا خاوره موږ تاسو ته د مور حیثیت لري، او کله چې په غیږه کې رالویږو نو چې لوی سو طبعا دا حق دی چې باید کار ورته وکړو، خدمت ورته وکړو. ډېری شمېر هیوادوال مو چې د نوي نظام په راتګ سره یا نوي حکومت په راتګ سره په پیل کې په لوی تعداد سره ولاړل ډېر شمېر هیوادونو ته، دوی په دې ویره کې وله چې زموږ سر ته به خطر وي، موږ ته به خطر وي. خو ولې د څلورو میاشتو په تېرېدو سره چې نوی نظام راغلی دی حالت په امنیتي لحاظ ډېر سوی دی، ځینې تهدیدونه به وي په ځینو برخو کې، خو ولې تر اوسه پورې موجوده یا حاکم نظام هیڅ چا ته هیڅ څه نه دي ویلي؟ په دغسې یو شرایطو کې چې د چا سر خوندي وي، امنیت وي په فزیکي ډول، یعنی ملک د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ وي چې هغه یو بیکاري ده، ممکن د دې غم وخوړل سي تر اوسه چې لا حکومت ماشین جام ولاړ دی، په حرکت یې په صحیح ډول پیک فیل نه دی کړی، علت یې هم رسمیت نه پیژندنه دوی شي. نو که چیرې حکومت یا موجوده نظام په رسمیت وپیژندل سي، په دغو شرایطو کې هیواد ډیر کار ته اړتیا لري. هغو هیوادوالو ته چې په دغو شرایطو کې د هیواد څخه بهر تللی دي، پیغام مو ورته څه دی چې دوی باید بیرته خپل هیواد ته راسي کار وکړي، او هغه کسان چې د غیر قانوني لارو څخه مهاجر کیږي هغوی ته مو پیغام څه دی؟
حکیمی صاحب، مسله دا دی چې یو واقعیت باید ومنو، یو خوږ واقعیت باید ومنو، د ترخو واقعیتونو تر څنګ سي. نه نوي اشاري نه نوي فیصده خلک چې بهر راغلي زما په ګډون، دوی ته امنیتي مشکلات نه وو، یعنی اوس داسې وخت نه دی راغلی چې امنیتي مشکلات دي وي. خو یو مسله دا چې ځینې خلک وو چې هغه د چا خبره د غوخلو یا مبارزې درېدل ورته مشکل وو، بیا که هغه ته وایي که دې ورسره مشکل سره ګرفتاره وایي، دا ډېره مشکله ده چې شل کاله په یو ذهنیت باندې فکر ژوند کړی وي، په یو باورونو باندې ژوند کړی وي، او بیا د هغه په خولې باندې مثلا ټاپه ولګول سي، هغوی له ځانه ویرېږي او بهر ځي، له بېوزلۍ نه ویرېږي. یا کوم فرهنګ چې په افغانستان کې حاکم ده، دې فرهنګ سره مینه نه لري، دا یو غلط فرهنګ ورته ښکارېږي، یا ازادي نشته په دې وطن کې، دوی داسې فکر کوي. د هغې نړۍ په اړه چې ما مخکې وویل ناسم باور لري، او یا غلط برداشتونه لري. یعنی ځینې دلایل د دوی پر ځای دي چې دوی باید هیواد پرېږدي، خو ځینې دلایل واقعا خیالي دي او په دې نار دي چې خلک بهر ته ورباندې لاړ سي. زما له ټولو هیوادوالو نه هیله دا ده سي که هغه چې نه تللی ډېر هڅه ونه کړي تللو، او هغه چې ځي یا تللی وي د بېرته راتګ کلک اراده باید ولري. دا زموږ وطن دی، دلته رالوی شوي یو، دا په موږ باندې حق لري، دلته موږ استعدادونه ترلاسه کړي، دلته موږ تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، د ټولنه کې مو پوهه ترلاسه کړی دی، په همدغه ټولنه کې باید موږ خپله پوهه ولګو او خپل استعدادونه مصرف کړو.
ښاغلی عادل، ډېره مننه. کور مو ودان چې په پروګرام یا خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته او خپل په زړه پورې نظریات مو راسره شریک کړل.
ډېره مننه ستاسو نه مکه میسه.
د سپوږمۍ رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم پر همدې ځای باندې پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. ښې چارې، ښه وختونه.